Radio.
په کابل کې د سهار 9 بجې سوی. السلام علیکم. ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه له همدې شی په پایله او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. نن جمعه د 1499 لمریز کال د سلواغي تلرشتمه چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 28 سره سم ده. په دې سهارنۍ خبري مجله کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې دراوروي چې وای په نږدې راتلونکي کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان په اړه یې کړی دی. نور ګڼ راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه زه فریبا ظاهر تر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. سر کې مهمو خبرونو سرچې کې د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې ډاډا سوچي د غیوات بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما پر دو موټرو په سروبي کې حمله شوې چې 15 تنه ساتونکي پکې وژل شوي، او د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربېره خلک وهڅول چې ډېر احتیاط وکړي. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلیږي. یان ستولتنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې پیل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپل ژمنې پر ځای کړي، شخړې راکمې کړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده، حتی د ډاکترانو، قاضیانو او خبریالانو پر ضد لاس په کار شوي دي. د ناتو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپلو پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو، یا به له دغه هېواده ووځو او دا خطر به منو چې دا ځای بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما پر دو موټرو د پنځشنبه په ورځ په سروبي کې حمله وسوه چې 15 تنه ساتونکي پکې وژل شوي. یونما په ټویټر کې پر دې پېښې خواشینی څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې د دوی کوم غړی په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکې تر زرو ډېر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دغه ولایت کې د پاجواک خبري اژانس خبریال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور له مخې ناپیژاندو وسلوالو د مرکز میمنې په بازار کې پر ډزې وکړې. د پولیسو په وینا د قطب الدین کوهی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون او خبریالان وژل شوي دي. د ګډو رزمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسا ته ماته ورکړه. دا لوبه چې د یک خصوصي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، په پای کې یې ښاغلی هوتک وویل
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک همتنای غمگین ما، همتنای بیچاره ما.
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لپ شو غورځوه. سمو ژغله ازادي راډیو ری. د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربېره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسی جرګې غونډې ته وویل شخصي سفرونه او لیدنې کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځلیږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي. د میرمن مرکل تر دې څرګندونه یو ورځ د مخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر اوومه تمدید کړل. په جرمني کې تر 2.3 میلیونه ډیر کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوي دي، او په دې هیواد کې د دغې اخیستونکې ناروغۍ د تلفاتو شمیر تر 3.5 زرو اوښتی دی. د چین د ملي راډیو تلویزیون ادارې د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیوني چینل بی بی سي پر لیدلو بندیز ولګید. دا اعلان یوه اونۍ وروسته تر دې وسو چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي تلویزیون جواز لغوه کړ. د چین په بیان کې راغلی دی چې بی بی سي په دغه هیواد کې د راپور ورکولو له اصولو جدي سرغړونه کړې ده. د اصولو له مخې باید خبرونه خبرونه رښتیا وي، بی طرف وي، خو دا خبرونه د چین له ملي ګټو سره په ټکر کې دي. د بی بی سی یو ویان دی بیا په یو بیان کې چې د ایمیل لارې خبر کړی دی، لیکلي چې دوی د چین د چارواکو د پریکړې ډیر نه هلي کړی دی. وایي بی بی سی په نړیواله کچه باوري سرچینه ده چې په عادلانه بی پرې ډول د چالو ویر او ملاتړ پرته راپور ورکوي. او ټاکل شوی دی چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د کابل شپږمې تر نهمې ترسره شي. د افغان فلم مشري سهرا کریمي د دې ننداره په اړه وویل چې هدف یې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ دی. میرمن کریمي په ټویټر کې د پنجشنبې په ورځ لیکلي چې تر اوسه په دې نندارې کې د ګډون لپاره دوی ته 28 مستند داستاني انیمیشن او موبایلي فلمونه استول شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.1، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22.2، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.3، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21.8، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23.2.
دوستان زموږ ژغله ازادي راډیو اوریده، ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجلده. مخکې تر دې چې نور راپورونه درته پیل کړو، د خبرونه معرفي لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنز د یو نوی ګډ پلان خبر ورکړی.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په یوه پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو.
په غزنی کې د وژل شویو سرتیرو د کورنۍ ښځینه خپلوانی له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي. دا به هم واوري چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ مدافع وکیلان به سر له ننه خپل دفاعي وړاندې کړي. او د ژوند په رنګونو کې
بس ورور جانا دا غین دا ګنډری دی دا غړی درولی سړک په غوړه باندې پوي شوې بس وختای چا غونډه چې شپک سبو کوي
دا باندې شي نه سي داسې اقتصادي مخ په لدا ځای په ځکه چې به بټای د سي بټای کې کور کې خاص کې وي
دا مجلمو ترونی مو بجو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې دغه پلان چاري پیل سوي دي او په شدت به مخته ولاړ شي. شغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوحې د سولې له هوکړې سره سم یې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوې هوکړې ته بیا کتنه کوي، او په ورته وخت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په یوه پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو. دا پروسه له تیر شپې راهیسې پیل شوې ده او په شدت به مخته ولاړه شي. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګانې شامل دي. همداراز به ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غني د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې د هوکړې د بیا کتنې تود هرکلی کړی و، او ویلی وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولی شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپلو خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې له افغان پلاوي سره بیرته خبرو ته کښېني، خو ده په ورته وخت کې وویل چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقي ما به طالبا پیامه
زموږ ټولې سیمې طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستانه شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام له ټولې سیمې هر ورځ دوی ته ورکول کېږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د می تر لومړۍ نېټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپلو څلورو ژمنو کې پاتې راغلي دي: د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل، او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالب بندیانو نه راستنول. ښاغلی اتمر دا خبرې د سولې لپاره په شپږمه سیمه ییزه غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. په غزنی ولایت کې د وژل سویو سرتیرو د کورنۍ ښځینه خپلوانی له دولت څخه د اکرامیه غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ او ډیره لږه برخه ورکول کیږي. خو چارواکي بیا دغو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سویو سرتیرو له اکرامیې څخه برخمه نیسي. نور حال په دې راپور کې
دا د غزنی قرباغ ولسوالۍ 15 کلنه امینه ده چې له دولت څخه د خپل وژل سوي سړي د اکرامیې غوښتنه کوي. دا وایي څلور کاله وړاندې سړی په خپله ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې ووژل سو. امینه د څلورو اولادونو مور ده چې دا وخت له خپل ورور سره په غزنی ښار کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامیه نه ورکولو څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیری وژل سوو سرتیرو کونډې او بورې له دې ستونزې کړېږي. اکرامیه هغه پیسې دي چې د وژل سوو سرتیرو کورنیو ته د اړوندو ارګانونو له لورې د سرتیرو له وژل کېدو وروسته ورکول کېږي چې مقدار یې شاوخوا یو لک افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخي نه ورکول کېږي او یا که ورکول کېږي هم په ډیر ځنډ سره او څه برخه پیسې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کېږي. نورخانۍ د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی یې پولیس وو او څلور کاله وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو. دا ګیلان ولسوالۍ زرمینه هم په دوو زامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار په رسول آباد سیمه کې په کرایي کور کې له خپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی شاوخوا 3.5 کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په ګیلان ولسوالۍ کې ووژل سو او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په موخه ډیر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې، خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تېر ژمی یوازې 6000 افغانۍ ورکړل سوي دي.
یو زوی مې عبدالحمد نومېږي د غلې ونی زوی راپاته ده نه په یوې چې نه په اولاد یې دم دې دیاله سوال د سو کلو د دې وې خوانه ده.
د غزنی ولایت ټولنیزو چارو مرستیاله حسیندړه بیا وایي په دې تړاو یې د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلی دی. له هغه څخه یې غوښتي دي چې د دغه میرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او ورارو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوو سرتیرو له اکرامیت څخه برخمنې سي. دا غلی اندړې په خبره دوی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شهیدان ورڅخه وباسي د ټولو خلکو ستونزه به حل سي. دا زیاتوي په غزنی کې ډیری زورواکو خپل خیالي شهیدان د شهیدانو او معلولینو په ریاست کې ثبت کړي دي.
د شهدا او معلولینو د وزیر سره چې ما ملاقات وکړو مشخص پندې برخه ملاقات وو چې دوی ته تخصیص باید په وخت زمان راشي او دوامدار او منظم ورکړل سي. وزیر صاحب ما ته وعده راکړه او ویل چې باندې کار شروع کوي او کار مونږ هم شروع کړی دی چې دا شهیدان خیالي او هغه واقعي شهیدان تفکیک کړو.
د غزنی نظامی چارواکي بیا وایي دوی هڅه کړې ده چې د خپلو وژل سوو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغوی کورنیو ته وسپاري. امونیا قمندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه په خپل وخت باندې ورنکو. په هغه لحظه په هغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامیه ورکول کیږي. یو هغه موضوع ده چې د بازو شهدا او وارثین معلوم نه وسی کی موږ نشو کولای چې هر چا ته دغه اکرامیه ورکو.
غزنی هغه ولایت ته چې ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د جګړو له امله له بېوزلۍ، فقر او غریبۍ څخه کړیږي.
د افغان وژل سوی سرتیرو د کورنۍ حال مو واورېده. د افغانستان د جګړو د ختمېدو پر لارو چارو او هڅو لویدیځو رسنیو هم تبصرې کړي دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو.
ازادي خبری مجله اوري.
وال ستریت ژورنال په خپل وروستۍ ګڼې کې یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی له افغانستان څخه د وتلو سمال لاره. په دې مقاله کې لولو چې د روان کال په اکتوبر کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتلو 40 کاله پوره کیږي او دا د درک وړ ده چې امریکایان غواړي له افغانستانه ووځي. خو وال ستریت ژورنال د هغه وخت پرتله د امریکا اوسنیو ستونزو ته هم اشاره کړې. ورسپانه لیکي د مې پر 21مه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه سیاسي پریکړه وه، نه یوه ستراتیژیکه محاسبه. لیکوال زیاتوي د ولسمشر جو بایدن اداره دا پریکړه له سره ارزوي. که څه هم ځینې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان په افغانستان کې د امریکا د جګړې سمدستي ختمول غواړي، خو وال ستریت ژورنال پوښتنه رامخته کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به څومره مسؤولانه کار وي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم چې د دواړو ګوندونو جوړه ده په یو راپور کې روانه میاشت له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه قانع کوونکي موضوعات کانګرس ته وړاندې کړل. وال ستریت ژورنال په پای کې لیکي هدف په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دایمي حضور نه دی، خو د لیکوال په خبره یو شمیر ځواکونه دي په افغانستان کې پاتې سي چې د کورنۍ جګړو د مخنیوي وړتیا ولري او په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم د پټن ځایونو د بیا راژوندي کېدو لار ډب کړي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې راخیستې چې اشاره یې کړې د مې په لومړۍ نیټه به شاید له افغانستان امریکایي ځواکونه ونه وځي. ولسمشر بایدن د وسلوالو قواو د عمومي قمندان په توګه د چهارشنبې په ورځ د پنټاګون د لومړنۍ لیدنې پر مهال دا څرګندونې کړې. د هغه اشاره دې ته وه چې شایي د مې د لومړۍ نیټې له ضرب الاجله مخ واړوي او ټینګار به یې دا وي چې د زور پر ځای ډیپلوماسي د لومړنۍ وسیلې په توګه وکاروي. د تېر میلادي کال د فبروري پر 9 د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې د 2021 کال تر مې میاشتې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. په بدل کې به طالبان له جګړو لاس اخلي، له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي او دا به ډاډمنوي چې افغانستان د امریکا او نورو متحدینو پر ضد یې نه کارول کیږي. اوس چې دا ضرب الاجل نږدې سوی، واشنگتن ټایمز د ولسمشر بایدن له قوله لیکي چې وایي د امریکا نوې اداره د روانو شرایطو پر اساس اقدام کوي، نه د نیټې او مهالویش له مخې. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او دفاع وزیر لوید آستن هم د ښاغلي بایدن سره په دې برخه کې هم نظر دي. واشنگتن ټایمز د بایدن هغه خبرې هم راخیستي چې وایي له دفاع وزیر لوید آستن او د نړۍ له نورو مشرانو سره به په ګډه کار وکړي چې جګړې په مسؤولانه ډول ختمې کړي. اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ مدافع وکیلان به سرلننه خپل دفاع وړاندې کړي. په کانګرس کې دیموکراتان غواړي چې ټرمپ له واکه وروسته استعفا سي. دوی وایي چې د جنوري په شپږمه ټرمپ مظاهره چن هڅولي وو چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي او په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي وو. په دې اړه نور جزئیات احمد شي برکوي.
په کانګرس کې دیموکراتانو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهم استعفا د محاکمې قضیه یو ورځ وروسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د شپږمې نیټې د برید یوه نوې ویډیو یې ښکاره کړه. د اساسو جرګې وکیلان چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د استهزاء په قضیه کې د څارنوالانو په څیر دنده ترسره کوي استدلال یې وکړ چې ټرمپ خپل پلویان هڅولي دي چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. دوی د ټرمپ ټویټونه، ویډیو، همداراز یو شمېر اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړې وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو بریدونه کړي دي. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړې وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو برید کړي او ولسمشر دوی ته ویلي وو چې هلته ووسی. د پخواني ولسمشر ټرمپ مدافع وکیلان په خپل دفاعیه سرلننه وړاندې کړي. د دوی د دفاع په درایلو کې یو دادی چې له قانوني پلوه دا سم کار نه دی چې ولسمشر روسه تر دې استیزا شي چې د ولسمشر دفتر پریشی دی، خو ګڼو قانون پوهانو ویلي دي چې دا ممکن دی. بل لور ته اساسو جرګې هغه وخت لا د ټرمپ د استهزاء غوښتنه کړې وه چې دی د جمهوري ریاست په دفتر کې و. دا قضیه اوس په سنا کې ده. که چیرته د سنا له دریو دوی برخې موافقه وکړي ټرمپ به استهزاء شي. په سنا کې نیم سناتوران د ډیموکراتانو دي او نیم هم جمهوري غوښتونکي دي چې د جمهوري غوښتونکو په دې ډله کې ډیر لږ له دې سره موافق دي چې ټرمپ استهزاء شي. د جمهوري غوښتونکو سناتور مارکو روبیو فاکس نیوز ته د فبروري په لومړیو کې ویلي وو چې د کانګرس پر ودانۍ برید ویرونکی وو، خو د ټرمپ استهزاء د دې لپاره په کار نه وه چې هغه نور ولسمشر نه و. خو د چهارشنبې په ورځ چې یو شمېر ډیموکراتانو د جنوري د شپږمې نیټې د برید ځینې ویډیوګانې او غږیز پیغامونه خپاره کړل، څو تنه سناتوران یې په لیدلو حیران شول. د ټرمپ دفاعي ډله به همداراز استدلال وکړي چې د بیان د ازادۍ له مخې ټرمپ د خبرو حق درلود او هغو کسانو چې د کانګرس پر ماڼۍ برید وکړ دا د هغوی خپل کار دی. دوی همداراز وایي دا قضیه چې ښایي د جمعې په ورځ به بشپړه شي سیاسي انګیزه لري. د جنوري د شپږمې نیټې په برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون 15 تنه ووژل شول او بیا څو ورځې وروسته د پولیسو دوه افسرانو چې د دې پیښو شاهدان وو ځانونه ووژل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. د کندز ولایت په مرکز کې یو شمېر نجونې د سولې د ټینګښت په خاطر د ښار پر دیوالونو رسامۍ کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسېدو په هدف ټول افغانان لاس په کار سي، ځکه د ټولنې سوکالي او پرمختګ په یووالي او تلپاتې سولې پورې اړه لري. نور حال په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په کندز ولایت کې یو شمېر نجونو د تیراژا په نوم یوه هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بېلابېلو برخو کې پر دیوالونو رسامي او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغه هنري ډلې مشره نونس کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که ما این گروه را تحت نام
زموش هنری دله د تیراژا په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه یې نجونې دي او څلور تنه یې هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسامۍ په ژبه د جګړې کارغیړنه څیره خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغۍ خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیق په دې اړه وویل:
ما بیشتر روی حقایق روزمره مثال خوشونه
د هنر په ژبه د ټولنې ورځني حقایق او پیښې بیانوو او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوو. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم له لارې د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو.
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالی پای ته ورسوي او ورباندې اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په کندز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. په کندز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمعی از جوانان متحد و هنرمند آمدن روی ارزش‌های
یو شمیر فعال او هنرمند ځوانان راټول سوي دي او دوی د رسامي استلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د چنګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندز کې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کېږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.
ستاسو له پیغامونو
د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د الینګار او د لغمان لیار ته رقم ده او د لیارې نه بېخي پولیس خلاص جوړ کړی. دغه لیارې غم دې وکړي د لغمان ولی بېخي دغه لیارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص ترنه جوړ کړی هیڅوک کورو ته نشته لی. وسلام.
کلیوال شنا د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. هلمند ولایت د تراخ او اوبو زرکت لري ډېر سیندونه پکښې خو متاسفانه چې د هلمند د سیندونو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. یعنې هغه اوبه د هغه شپالته ایران ته بهیږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله وه ارزو ده چې کوم بندونه دي یو بند د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هېواد لارو بار کې ډېر ستا باید هغو ته توجه وکړي چې نور ځوانان نورو هېوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګیران د خاصتا د صحت کارکونکي غړي دا شپږم میاشت روان دي. دا تر اوسه کارکونکو ته معاش نه دی ورکړل شوی او دوا یې هم نشته. همدغه مشکل زه لاسې ګیروان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکونکي د کارمندان او ډاکټر صاحبان دا مشکل سره د لاسو ګیروان دي. تاسو څخه غواړم چې زمونږ خبرې دا پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو هم د مهمو خبرونو سره ټکی اورو. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوو باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نما پر دوو موټرو د پنجشنبې په ورځ په سروبي کې حمله وسوه چې پکې 15 تنه ساتونکي وژل شوي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دې هیواد کې د پژواک خبري اژانس خبریال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې ټپي سو. د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې ډېر احتیاط وکړي. او د چین د ملي راډیو تلویزیون ادارې د پنځمې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیونی چینل بی بی سی پر لیدو بندیز ولګید. اوس به هم د ژوند رنگونه په ګټه سره وورو.
د ژوند رنگونه
نوم دې چیرې ده؟
نوم شیرین.
شیرین ورور څه کاروبار کوي؟
بس ورور جانا دا غینې دا ګنډيري دي دا غړې درولي سړک په غوړه باندې کوی شوې. بس وختایو چا غونډه چې شپک سبو کوي
ګنډرې سره څنګه موږ نه نیمته یو دام خرڅوي.
دا دام خرڅوا بالکل خرڅو زکه چې وو
بل نوم چیرې ده؟
یو نوم هو څوک پلوه ته بوښوې جوړه پل بوښوې څوک ته بمبلک یي
همیشه دلته ویلوډو کې ځي بدلوي
نه ولا همیشه دلته ویلوډو کلا کلا مټر رس ډیر شي بیا کلا غړې کوټه کې کلا پټه کې ځګه چې په مټر یې سی بسنګ ته کې سړک ګوړو
غني چې ګندري و نه جوړېږي دا کوم زنه راي
دا غا خوش به زور کې دی دا لکانو د منتیکا کې ته کې
یعنی خوست کې کیږي
یو خوست کې کیږي ان شاء الله
دا به یو دوه میاشتې دوام وکړي ونی ما
ای دا کی یو دوه میاشتې دوام کی
یغه نو رسو بیا کاروبار بیا بدلوي نو
بس خو می خو کاروبار نه راشي دا باندې شي نه سي دا سي اقتصادي می خپل دای زی په ځکه چې به بټای ته چې بټای کې کور کې فخت وي ای
وړي شومان څومره دی
شومان تقریبا لاس کا سا تبر لرم
گزارې څنګه د مصارف
ونه خوستي گزاره سره پکو چا دا سکسو وي خو گزاره دا سره پکو به دغه باندې کوي چې وکلم دی وسو کوم کوم ویزیا ته ځکه چې صبر بهتر ده صبر بکی
زین وقت عجل مریض پیدا کیږي او یا سخت کار پیدا کیږي نو دغه لپاره بیچاره نه وي
ولا خوستی بیچاره تو بی خو بس چا غونده چې یار دوست ملګری وي خبر شو یو سنه ستر واخلو پوه شوې هغه بیا دومره پیا وګړی بیا ورو ورو پسې ورکوو هغه ته هم
ډېره مننه په اخر کې په زړه کې څه وي دا هم راته ووایه
بس ټولو خوستمیاشتو ته ټولو افغانانو ته مې دا خواهش ده دا پیغام ده چې بس خپل کاروبار خپل ژوند مصروف وساتي دا مې خواهش ده
ډېره مننه
خوشحاله اوسې مننه
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو دا مجله را سره واورېدله خو د ماښام تر اووه بجو پورې لا هم زموږ خپرونې دامه لري اوس به درې مجله زما همکار آرا شومین درته وړاندې کړي.